برخی خانواده ها در این ولایت مجبور به نوشیدن آب ناسالم مانند آب برفا شدند. بیشتر از این 5 سازمان بین المللی غیر دولتی در یک اعلامیه مشترک از خشکسالی امسال به عنوان بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته در افغانستان هشدار داده بودند. همچنان نزدیک به 5 ماه پیش اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان اعلام کرد که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب نوشیدنی صحی دسترسی ندارند. روح الله امین رئیس تغییر اقلیم این اداره در نشست تشریح دستاوردهای یک ساله اداره های حکومتی طالبان از پیامدهای خشکسالی، سیلاب ها و باران های شدید نگرانی کرده بود.
وړاندې په څو شیبو کې به تر شنه اسمان لاندې خپرونه په ژوندۍ بڼه واورئ او ووینئ، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي، د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. ښاغلي کرزي نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. ترکی چارواکی وایي 15 غیر قانوني افغان کډوال یې نیولې دي. د ترکی ان ټي وی د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغو کډوالو په ترکیه کې د پات کېدو قانوني اسناد نه درلودل. د تلویزیون د راپور پر بنسټ د دې کډوالو لړلې 21 افغانان ډیپورت شوي دي. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستانی پوځیانو تمرکز وبلا وخت ده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي، نن سهار وختي دیرش وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې نښتې 2 ساعته دوام درلود. د جرمنی په مګدیبورګ سیمه کې د کریسمس پر بازار د یو کس د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 200 تنه نور ټپیان دي. د جرمنی بیلتروس پاڼې نن شنبه دا تازه شمیرې خپرې کړې دي او پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر 4 تنه ښودلی و. د چارواکو په خبره تیره شپه یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب ده او 2 لسیزې وړاندې جرمني ته راغلی و، یو کرایي موټر یې د کریسمس پر بازار ور برابر کړی چې ډېر خلکو ته یې مرګ ژوبله ولیدا. او یو سپورتي خبر، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د زیمبابوې ملي ټیم ته په پلازمینه هراري کې د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. له دې سره افغان لوبډلې د 500 اورونو دا لړۍ 2-0 وګټله.
ترشنه آسمان لاندی.
سلامونه، ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو زه فرید سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. نړیوال سازمانونه وایي سګنی ژمی کې به افغانستان له سختو انتخابونو سره مخامخ وي. د خوړو نړیوال سازمان ویاند مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی تېره شپه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی د اټکل له مخې سګنی ژمی کې به 15 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړوي. له دې سربیره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر ویلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د هر کال په تیریدو سره افغانان بشري مرستو ته ډیر اړ کیږي او ډیر پر نړیوالو مرستو اتکا کیږي. دا چې ولی دا پروګرام له ملمنو به وپختو اوریدونکو تاسیم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ ووهئ او د موضوع په تړاو که پوښتنه لرئ او که نظر لرئ را سره شریک کړئ. زه تاسې ته د ټلیفون شمیرې وایم 00-420-2015-01 او 00-420-2015-01. په دې شمیرو کولای شئ چې زنګ ووهئ، په خبرونه کې را سره خپل نظرونه او پوښتنې شریک کړئ. ملمنه را سره شته د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د اقتصادي چارو شنونکي هر یو دریا خان بهیر. نصر احمد شیرزای او پوهان بشیر دودی الله سره دي تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروگرام ته په خیر راغلی. که از موږ ملمانه را سره وسلوی یا دریا خان صاحب او یا اندرنګ شیرزای صاحب ښه شیرزای صاحب سره شته دا تاسو ستړي مشي پروگرام ته په خیر راغلی. شیرزای صاحب که تاسو ته په پایل کې وایست دغه شمیرې نړیوال سازمانونه وړاندې کوي او هر کال دوی داسې ارقام وړاندې کوي چې د تېر کال پرتله باندې یو څه لوړوالی پکې راغلی وي. ستاسې په ان باندې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو دغه ارقام څومره دقیق دي او واقعا دا څه چې دا نړیوال سازمانونه وایي همداسې بد وضعیت په افغانستان کې روان دی؟
نیکلی تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او درنو لیدونکو ته وګورئ ملل متحد او دوه کوم نهادونه چې په صدقام 50 کاله کې چې په دغه ارقام افغانستان خلک وایي او بس دوی یوازې نشرات کوي د افغانستان د ستونزو د حلولو لپاره دوی جدي او عملي ګامونه نه اوچتوي. دوی ښه پوهېږي چې دغه ستونزه چې افغانستان خلک ورسره په 50 کالو مخامخ شوې ده اوس په تېر نیم کال چې طالبان راغلی ده په دې ستونزو د په دغه ستونزه کې لوی استخباراتونه لاسته او هماغه د لوی استخباراتونه پروژې دي او د دوی د دغه استخباراتو هغه کوم پالیسي او برنامې چې منطقي د پاره لري دوی افغانستان انتخاب کړی ده دی باندې ښه دغه نهادونه او ملل متحد دی باندې پوهېږي خو جدي اقدام نه کوي او دغه ارقام نه ډېر اوچت خلک محتاج ده. دوی خود خپل دفترون نه د میزونو تر شا د اروپا نه ارقامونه راټولوي یا د سوشل میډیا لخوا یو زه فکر کوم چې یو حصه یې دوی خبر ده. الان چې افغانستان وضعیت د افغانستان د خلکو ستونزه او ژوند تر دې نه هم ډېره سخته ده خو چې ارقام هر ورځ تاسو ارقام ورکوي هر ورځ تاسو واکنش لري یو انتقاد کوي یو شکل خلک ولایي نو حل لاره څه ده؟ حل لاره تاسو ولته بس ده په 50 کاله شو چې افغانستان خلک په دغه سې ناخوال سره مخامخ ده خو دوی پوهېږي چې دلته لوی استخباراتونه لاسونه ده. همدغه ملل متحد دا نهادونه هم غواړي چې استخباراتو ته د دوی د مقاصد دپاره نور هم وخت پیدا کړي او زمینه مساعده کړي ډېری دا خلک خپله د استخباراتو آزاده نور کارونه کړي د بشري مرستو په نوم دوی استخباراتي کارونه لري او په همدې خاطر ګوري چې د نږدې 50 کاله چې افغان خلک افغانستان وګړي همدغه سې مشکلاتو ستونزو سره مخامخ ده. نن ما یو چا سره خبرې کوله ما ته ویډیو او عکسونه یې ولېږله وایي چې دوه لور مې ناروغه ده او زه مخکې سرباز وم هغې نه وروسته بیا طالبان ما ونیوله څلور نیم 15 میاشتې زه زندان وم پلار مې ورسره پیسې نه وو کله زما ماشومانو ته ډاکټر ته یې بوتله کله یا سر چل ما ته راتله خالي جیب په یقین وکړئ چې وښکې زما په سترګو راغی دغه قصه چې ما واورېدله. همداسې نور څه زرګونو په میلیونونو قصه او داستان لرو خو دې خبر نه دغه ستونزه نه چې هلته د افغانستان یو مور په کوم حالت شپې ویده کېږي یو ماشوم په کوم حالت ویده کېږي شپې دوده لري درې وخته دوده نه لري د درې وخته نه که یو وخت هم دوده ولري دوی خوشحاله ده. ما یو بل کس لرم چې ډېر لوی تجار و بله ورځ مې ورسره خبره وکړه ولا چې وایي چې شیرزای صاحب د دوه اول کال کو خو لږ ښه وو یو څه راسره وو دغه دوه کال ده چې د دوه دوده خورانو ته احتیاج یم مخکې ما ډېر کسان سره مرسته کوله اوس خپله زه محتاج شوی یم خو دغه ستونزه او دغه خبرونه دوی خپل ځان تیر باسي یوازې د خپل دفترونو نه د خپل مینستر شاه خبرې کوي او پوهېږي چې افغانستان کومه ډلې ته دوی وسپارله څنګه افغانستان خیانت شو دې په خاطر دوی غږ نه اوچتوي.
شیرزای صاحب ستاسې په ان باندې لکه دا یو سیاسي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده دوی د اقتصادي او بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته توریزم واردوي خو په ټوله کې دا چې د خلکو اقتصاد ضعیفه کېږي د دې تر شا د سیاسي علت سربیره نور داسې څه شته لکه تاسې د سوداګر یادونه وکړه د دې علت څه دی چې د سوداګر هغه کوم کارونه چې پخوا ښه وو هغه راټیټ شي؟
وګورئ چې موږ پاتر پاتر سب سره وایم چې یو خود حکومت یا د استخباراتانو د خوا موږ ته یو ظلم کېږي، افغانستان وګړو باندې ظلم کېږي، بل خوا دغه سوداګر ده، سوداګر هم وګورئ چې سوداګر چې دې باندې ډېره زیاته مالیه ده، یو ځای کې د سوداګرو ملامت نه ده، لاره کې اخاذي کېږي لکه جمهوریت غوندې اوس هم اخاذي ده، اوس هم همغه مالیات خو ډېر اوچت شوی ده سوداګرو باندې، سوداګرو باندې دوی په زوره چارایان او دا نور سیز ځایونه جوړوي، بیا په خپل نوم رایادوي، نو سوداګر مجبوره ده چې یو ظلم وکړي یا خپل هغه نقصان چې کېږي هغه نقصان خلکو باندې واچوي. بل خوا ته سوداګر هم موږ ولیدله چې دغه څومره کوم وخت نه چې زما په یاد کېږي که کله سختي راغلی ده سوداګر هم د دغه سختي نه خپل ګټې ته هغه کتلی ده، که رمضان راغلی ده که اختر راغلی ده که هر څه یو نور ملکونه وګورئ چې زه دلته په هندوستان کې هم چې د دوی یو جشن راځي دیوالي جشن ډېره مشهوره جشن ده، د دیوالي دپاره دوی سپیشل آفر ورکي تخفیف ورکي خلکو ته چې پرېږده ټول خلک د استفاده وکړي. هغه په افغانستان کې برعکس ده، څومره چې سختي راشي سوداګر هم نور خپل قیمتونه اوچتوي، دام نه ګوري چې دغه خلک په څه حالت کې ده، سوداګر هم خپل ګټې ته ګوري، یو ظلم په سوداګرو باندې موس روان ده، سوداګر بیا خلکو باندې ظلم کوي. بس ملامت زه فکر کوم مقصر ملامت یا کوم ستونزه چې راغلې ده بس یوازې عام خلکو دپاره او عام خلک همدغه ستونزه ته ګوري، او خدای نه پوهېږم چې څنګه صبر دغه مونږ افغانانو ته ورکړې ده چې څومره سختي هم راشي مونږ بیا هغه دې دپاره چې درې وخته ډوډۍ ته احتیاج یو او ډېرې ستونزه لرو څوک غږ هم نه اوچتي، مونږ د هغه ګاونډیان نه هم نه زده کوو، نور ملکونه وګورئ چې که سختي راځي بیا خلک مظاهرې کوي سړکونو ته وځي د حکومت په مخالف، او څومره قوي حکومتونه لکه پاکستان وطن بم هم لري خفاوج هم لري خاص استخبارات هم لري، بیا هم هلته سی اوستون دراشي خلک بیا یو موټی کېږي د هغه په خلاف یو ځای کېږي اواز پورته کوي، او افغانستان باندې چې څومره ظلم شو څومره که مکتبونه بند شو هر څه وچو خلک اواز نه اوچتوي، او خلک دې باندې هم پوهېږي چې دغه بشري مرستو په نوم ولیدله چې دغه درې نیم کاله ده دغه تورستي خلکو ته او د تورست پالنې ګروپونو ته د افغانستان د خلک په نوم دوی مرسته لیږي، هر هفته چې دوی وایي چې مونږ څلوېښت میلیون ډالر افغانستان وګړو ته لیږو دا بشري کومکونه ده، چیرته د دغه هفته هر هفته څلوېښت میلیون ډالر چې راځي دا کوم ځای مصرفېږي؟ د افغانستان د معدنیاتو پیسې د ګمرکاتو پیسې دومره مالیات چې دوی اخلي څوک نشته چې دوی نه پوښتنه وکړي، خو طالبان خپله د طالب چارواکي او د طالب غلی دوی به خطن خام ده خ معاشونه مخلی دوی هر یو درې او څلور خزی وکړله عمرې تم زی جون هم کوي هر څه کوي موټر هم دوی اخیستلی شي کور هم دوی اخیستلی شي، نو بس څه چې نشته افغانستان عام خلکو دپاره نشته.
ډېره زیاته مننه کور ودان بهیر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم زموږ بل میلمه پوهان بشیر صاحب هم راسره ده، دودیال صاحب تاسو هم ستړي مشئ پروګرام ته بخیر راغلی.
السلام علیکم، تاسو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم د راډیو ټولو تخنیکي همکارانو او خپل درنو او شریفو خلکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډېره مننه کورده ودان دودیال صاحب چې وخت دې راکړو پروګرام کې دې ګډون وکړه. شیرزي صاحب خپل نظر په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ولې ورځ په ورځ باندې فقر او بېوزلي ډېریږي شریک کړو، ستاسې په اند باندې دغه کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی نړیوال بنسټونه یې په اړه راپورونه ورکوي، ولې ورځ تر بلې د دې په ځای چې ښه شي بدتریږي؟ دغه نړیوال سازمانونه چې څه وایي واقعا همداسې حالت په افغانستان کې روان دی؟
بالکل، ما د شیرزي صاحب خبرې واورېدلې، د افغانستان د خلکو حالت ډېر د تاسف وړ ده، او په خپله دغه ډبلیو ایف پی په خپله وایي چې 15 میلیونه وګړي مرستې ته اړتیا لري، دا د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه ده، او دوی بیا د دې تر څنګ وایي متاسفانه چې وایي د دې جملې نه موږ صرف شاید 6 میلیونه وګړو سره مرسته وکولی شو، یعنی دریمه برخه نفوس محتاج ده او دوی د هغې دریمې برخې له نیمایي سره څه ناڅه مرسته وکولی شي، هغه هم داسې مرسته چې شاید د دوی د سبا او د بېګا ډوډۍ لږ تره ورته مهیا شي. نو د ژمي پراتک سره مشکلات زیات شوي دي، خو دا مشکلات باندې که څومره وغږیږو دوه عمره خبرې شتهدي. ډېر د تعصب خبره ده، ډېر د خفګان خبره ده، اما مهمه دا ده وګوره په 2000 کال کې نړۍ د درېمې زریزې دپاره اهداف وټاکلې. په هغې کې ټولو هېوادونو په کلکه ملا وتړله چې دغه نړۍ کې موجودې ستونزې خصوصا د بېوزلو هېوادو او پرمختللو هېوادو ترمنځ فاصله به کمه شي، د چاپېریال ستونزې به کمې شي، د څښاک صحي اوبه به ټولو ته مهیا شي. دغه اهداف د زریزې اهدافو ده وټاکل شول. بیا 2015 کال کې دغه ټولو هېوادونو وارزول، دغه NDGS وارزول چې څومره پکې کامیاب دي او څومره کامیاب نه دي. افغانستان هم NDGS وپېژانده او امضا یې کړ، او زموږ دغه وخت حکومت ټول خبر شو د دې د اهدافو نه خبر شو، او د دې دپاره یوه څناڅه د افغانستان پرمختیایي برنامه یې هم جوړه کړله څناڅه د کاغذ په مخ. ولې متاسفانه په هغه وخت کې جنګونه وو، امنیت ښه نه و، پروژې نه تطبیقېدلې، او ډېر زیات مصارف چې راتلل په امنیتي مسایلو باندې دا مصارف راتلل، او د دې تر څنګ حکومت هم متفرق و، یعنې یو لاس او متحد نه و.
دغه کم پلانونه چې لیکل شوي وو او دا کم دغه چې افغانستان امضا کړی وو، دا خو به اوس وي که په امنیتي لحاظ باندې هغه وخت ورته څه برابر نه و. فکر کوي اوس به ورته طالبانو لاسرسی وي که دوی وغواړي د تطبیق لپاره یې
چاره شته؟ همدې خبرې ته راځم. نور ملکونو په 2015 کال کې دا ارزونه وکړله، موږ ارزونه ونه کړله په هغه وخت کې. نو دا 2015 کال هغه و چې ناامني نور هم ډېره زیاته شوې وه، حتی د کابل ښار کې انفجارونه و دا کېدل، ډېر مهمو ځایونو کې انفجارات کېدل. نو حکومت ونه شو کولی چې دغه 15 کلونو کې دغه د بشریت درېمې زریزې اهداف ارزیابي کړي او تطبیق کړي. 2015 کال نه وروسته بیا بشریت SDGS یعنی د دوامداره یا باثباته پرمختیا دپاره 19 هدفونه وټاکلې. په دې کې اولین هدف د بېوزلي له منځه وړل و، دویم هدف د لوږې له منځه وړل صفر لوږه یا زیرو هنګر، چې باید کاملا نور نو لوږه موجوده نه وشي، د لوږې کلمه باید وانه ورېدل شي. اما متاسفانه افغانستان لا اوس هم د لوږې سره مخامخ ده او د فقر سره مخامخ ده. اوس هم د SDG لکه تاسو چې مهرباني وکړله دا اهداف زموږ مخه کې پراته دي، 19 هدفونه شته ده، برنامه ورته جوړېدلی شي او په دې باندې کار کېدلی شي. افغانستان خوشبختانه د خپل اقتصادي پوتنشیل د لحاظه، د منابعو د لحاظه او د امکاناتو او د خپل د موقعیت دغه سوکوجیشي جیواکنومیک جیوپولیتیک موقعیت لحاظه په دومره یو ښه موقعیت کې ده، د معادنو د لحاظه، د هر څه لحاظه په داسې یو موقعیت کې ده چې ډېر فوقالعاده پوتنشیل او ظرفیت لري، چې نه یوازې دا چې لوږه او بېوزلي له منځه یوسي، بلکې دغه 14 نور هدفونه چې دي چې عبارت د بشپړې روغتیا، با کیفیت زده کړې، ټولنې ته د انرژي مهیا والی، مناسب کار او اقتصادي ښه وضعیت، صنعت، ثبات لرونکې ښارونه او ټولنه، مسؤولانه تولید او مصرف، او د چاپېریال ساتنه، او د پیاوړي تشبثونه، یعنی دغو اهدافو ته هم موږ رسیدګي وکولی شو. دا دوه هدفونه چې د بېوزلي له منځه وړل دي او صفر لوږه، زیرو هنګر، دا خو باید ډېر ژر موږ ترلاسه کړو، باید ترلاسه کړو، ځکه چې نور نو جنګ نشته ده. هغه پیسې چې د پولیسو او د اردو په مرمیو، په ټوپکو، په ترانسپورتي وسایلو په دې باندې لګېدلې، هغه اوس ټولې بچت دي، هغه ټولې موجودې دي. هغه کولی شو موږ دغو اهدافو ته، چې دغه زموږ د حکومت په هر دفتر کې موجود دي او باید وي، او دغه اوس هم د ملګرو ملتونو دفترونه په افغانستان کې زرګونه کسان لا کار کوي. صحیح ده، بعضې مؤسسات به تړل شوي، بعضې کارکوونکي به وتلي، ولی یو تعداد موجود دي. د دوی په دفترونو کې هم دغه شته ده. نو موږ کولی شو چې په ظرف یو ساعت کې SDG اهداف مطالعه کړو، او د دې لپاره موږ یو 2 ورځې کار وکړو، برنامه جوړه کړو. لا تر اوسه لا 5 کاله
دي د مهلت لپاره پاتې. په دغه تیرو 3 کلونو کې حتما طالبان به له دغه طرحو، له دغه اهدافو خبر وی ملګری ملتونم د افغانستان کې شته کار کوي. دوی ولې نه دي توانې د لسره له دې چې امنیت معدنونه استخراج کړي؟ مخکې شیر صاحب ولې چې د بشري مرستو په نوم باندې دوی ته په میلیونونو ډالر راځي، بیا هم دوی نه دي توانې دغه شی مدیریت کړي؟
بالکل مشکل هم داده اراده نشته، نه کاری چه اراده دیده اقدامات دیده موجود اوش. نو دا خو باید داگه چارواکو تا منگه دا سوال راجی کو. منگه خو هم دیده توله نیده فرق بتوگه ایران پاتی هستو، منگه هم داگه سراسر مشکلاتو مایوسی او ناومیدی سر مخامخ هستو، دخبل اولادون دی تعلیم تا ایران پاتی هستو. نو دا اراده دا خو منگ سر نده چه زه او آیمه چه ولی نه جوړه اومه دا برنامه په دواړه سترګې دغه. اوس که ماته وویل شي چې ملا وتړه د دې دپاره یو پلان یو برنامه جوړه کړه، زه به د دې دپاره یو کلن پلان به جدا د عاجل اقداماتو دپاره، دوه کلن جدا او د منځنۍ مودې یو پنځه کلن پلان به زه دا په غاړه اخلمه چې زه دا پلان جوړ کړم او د دې د تطبیق دپاره مسود ثمره یا لنډې و کوچنۍ پروژې هم زه پکې شاملې کړم او د اوږدې مودې انکشافي پروژې هم زه پکې شاملې کړم. دا زه تاسو ته ضمانت درته درکولی شم. ما د افغانستان پنځه کلن لومړني پلانونه هم تحلیل کړي دي، کتاب مې لیکلی ده، موجود ده په افغانستان کې ټولو دفترو کې او محصلینو ته مې تدریس کړی هم ده، او دغسې د انکشافي پروژو په هکله د پروژو مدیریت دا زمونږ دا د اقتصاد والاو مسلک ده. مونږ په دې باندې ډېر ښه پوهېږو، ډېر ښه تدبیر کولی شو، ډېر ښه وړاندې کولی هم شو، چا ته مشوره هم ورکولی شو، او زه به دغه کوم تدابیر چې په کار دي زه به دا هم تاسو ته عرض کړم چې څه څه کول په کار دي چې مونږ دغه فقر او لوږه له منځه بوزو. نو که اوس تاسو راته مهلت راکوئ چې زه یو څو ټکي ووایم. افغانستان مونږ په اقتصاد کې څلور عامل ډېر مهم دي، چې هغه عبارت د بشري نیروز څخه ده، هغه عبارت د سرمایې څخه ده، هغه عبارت د ځمکې د اوبو د کار د دې څخه ده. او دا ټول لرو مونږ. افغانستان نفوس ځوان نفوس ده، په اروپا کې 20% ځوانان دي، اما په افغانستان کې د 20% نه اضافه ځوانان او د کار نیرو ده. سرمایه د افغانانو سرمایه دغه اوس په ترکیه، په خلیج، په پاکستان او تر بنکاک پورې د افغانانو سرمایه ده. عزیزی مشهور سرمایه دار ده د افغانستان چې عربي هیوادونو کې خلیج په دې ځایو کې خبرې شروع کړې دي، پلان شی جوړوم او بر جوړوم. دا سرمایه په دې ترتیب بشري نیرو د وطن نه وځي او هغومره فیصدي ځوانان، او دغسې هم سرمایه هم شته ده. دغه اوس د امریکي متحده ایالاتو نه هم پیسې راځي، په خپله د دولت عواید هم ډېر اوچت دي، هم د هوایي ترانسپورټونو نه، هم د مالیاتو نه، د ګمرکو د مالیاتو د ټولو نه، او هم دغه مهاجر چې د افغانستان نه بهر دي، دوی د ارقامو له مخې نه د مینوګرام او سویف د حسابونو چې رسمي انتقالات کوي که نه، د دې له مخې نه هغومره پیسې لېږي کومې چې امریکا افغانستان سره هر میاشت کومک کوي، او دا چې د حوالو له لارې څومره کومکونه کېږي، دغه ټولې پیسې د هغومره پیسو په اندازه دي کوم چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان ته تللي. نو په دې ترتیب سره اما مدیریت کې مونږ مشکل لرو. دغه څلورم عامل کې درې عامل ټول موجود دي: بشري نیروشته، ځمکه شته، اوبه شته، سرمایه شته. ده د سرمایهدار دپاره فزیکي او احساسي امنیت نه ده موجود. د دې دپاره مونږ ته دا په کار ده کله چې مونږ دا امکانات لرو راځي مونږ داسې یو پلان جوړ کړو چې دغه د خپل دغه کرنې په برخه کې دغه د معالجت سطح مونږ اوچته کړو. بهتره به دا وي چې دغه د آبیاري سیستم چې رنګ شوی ده په دې کلونو کې د اوبو مدیریت ته پام وکړو، او د غلو دانو د اوبو مصرف زیات ده. ډېره به ښایي چې متراکم باغونه مونږ تاسو احداث کړو، دغه کرنیز آفات دغه مونږ مخه ونیسو، او ډېر محصولات زمونږ ضایع کېږي. دغه اوس هم دغه اوس دا موجود زمونږ انارو انګورو د مڼو موسم دغه و چې دا اوس تېر شو، وګورئ څومره مېوې زمونږ فاسدې شولې. مونږ ورته د مارکیټینګ سیستم نه لرو، د پروسس سیستم مونږ نه لرو. زمونږ محصولات څه ناڅه کښته ده، هم زمونږ باغداران ډېرې خوارۍ کې زحمت وباسي، مګر محصول وخت چې راورسېږي هغه لازمه فایده نشي ترلاسه کولی. نو دا هغه د کرنیز ترویج خدمات دي چې په دې برخه کې نشته ده. د کرنې د پراختیا بانک کاملا فلج ده. دهقاني تعاوني سازمانونه جوړ کړو باغونه مونږ نه لرو کدا هو باندې مونږه توجه وکړو دغه متراکم باغونه تلکس توجه وکړو دغه دی وو د سمکه نه ماسر استفاده وکړو او سره یو ځنګ زراعتي محصولات مارکیټینګ ته توجه وکړو څنګه چې مونږه وطنوالو ستاسو کېدای شي بل خبر دا دی چې دا وو سم زمونږه فشار لګیا دی دا رنګه شیرینی او بې کیفیت بسکیټونه او دا پاپړ او دا تاروار دی او پیسې په باندې دي چې دې مخاوني ولشي دې په ځای څه ضروري خصوصا د کار وسایل راشي موږ متاسفانه دا څه چې ناڅرګه ځای مواد چې موږ ترلاسه کوو هم د کورنۍ کلتور زموږ داسې ده چې دغه غذایی مواد ښه ترتیبول نه شي په صحیح شکل سره دغه کې کلچر موږ تاسو ته وجو کو دغه طرز دې برابرولو کې او بل دا چې خلکو ته لارښوونه وکړو چې دوی په څه ترتیب سره دغه خپل دغه کم عاید هم چې لري دغه ضعیف اقتصاد کې دوی څنګه ځان دې سره عیار کړی شي نو دا هغه تدابیر دي چې د دې ترڅنګ دغه د زراعتي محصولاتو د ښه کېدو لپاره مې چې یو څو ټکي ویلي دې ترڅنګ که چېرې موږ دغه د وارداتو تعویض ته توجه وکړو ډېر څه دي چې موږ یې دلته تولیدولی شو اما دا د بهر نه هم راځي او بیا متاسفانه هغه خارجیان موږ د دمپنګ سره مخامخ کوي او هغه نو ډېر یوه بده ضربه ده خو زه دغه اصطلاحات چې وایم مثلا په د تجارت کې دمپنګ مثلا د ترویجي خدمات وړاندې کول دا چې زه وایم اصل په دې باندې دا فکر نه کوي نو خو موږ خو به یو وایو تاسو پوښتنه وکړه دغه دوه به وایو او موږ به دا تعهد هم وکړو چې دغه د خلکو ته وایم دغه اداراتو ته هم ورځم هر ادارې ته ورځم ورسره کار کوم خو چې اراده نه وي چې دې لپاره تدابیر نه وي توافق نه وي او په فکر کې نه وي نو څه به وکړو موږ اوس هم لا د بشري مرستو ناری وو بشري مرستې باید نور قطن په افغانستان کې نوم وانخلو باید موږ نور دا په انکشافي مرستو باندې وړو او ډي اي یوه اصطلاح ده په اقتصاد کې تاسو ویلې خو زه به دا او ډي اي دوی ته تشریح کوم کنه چې دې څومره ګټه ده زموږ او بشري مرستې خو موږ نور هم سوالګر او مختکي تنبل هم مختکي او دین غلط استفاده هم کیږي نو دغه خبرې دې تاسو مهرباني وکړه چې لارې لارې به زه دغه دوه ساعته نور کې هم ډېر اسانه لارې دا لارې مې چې وویلې دا بعضې چې د مثال په توګه یو څوټې کې ما وویلې دې فوق العاده امکانات لرو زه تاسو ته زمونږ تر مخې درې پنځه کلن پلانونه چې په هغه وخت کې ټکنالوژي هم دومره پرمختللې نه وه موږ تطبیق کړل دغه موجود څه چې دي په افغانستان کې دغه بعضې پروژې دغه د برق فابریکې دا نغلو دا سروبي دا د ننګرهار فامونه دا هلمند سروې سردي سالنګ لاره دغه نفت و ګاز د جوزجان دا حلقوي لاره دا سیلوګان دغه پوهنتون و پولیتکنیک هم د تعلیم په برخه کې هم دغه د زیربنایي پروژو پاکړه هوایي ډګرونه دا ټول په هغه پنځه کلونو پلانونو کې چې هغه وخت ټول بېل او کلنګ و دغه اوسني ماشین آلات نه و هم زمونږ خلکو په ډېر ښه په همت سره دا تطبیق کړل او دغه پنځوس کاله دي همدغه پروژې دي پنځوس کاله جنګ پې باندې تېر شو چور پې باندې روان ده دا اوس هم چور پې روان ده هغه ده اما دا ولاړې دي آفرین دي ورته دغه پروژو ته
کور ودان تاسو ته به بېرته راوګرځم په دې اړه بله تاسې نور هم وپوښتم زموږ بل میلمه قریب الرحمن شهاب هم راسره وصل شوی دی شهاب صاحب تاسې هم ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی لکه څنګه چې دودیال صاحب تشریح کړو په افغانستان کې موږ په کافي اندازه د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره سرچینې لرو که هغه بشري منابع دي که هغه په افغانستان کې طبیعي زیرمې دي یا خپله ځمکې دي د هر څه شته خو د دوی په خبره باندې مدیریت نشته ده او د دې فقر د منځه وړلو لپاره اراده نشته دا یو ډول ظاهرا سیاسي اړخ ښکاري ستاسې په اند باندې عام افغانان نه غواړي اراده نه لري د دې بدلون لپاره که دا حکومتونه دي چې پالیسۍ جوړوي او دوی د نورو ګاونډیو په وینا یا په زور باندې په افغانستان کې واکمن کیږي او بیا نه غواړي د افغانستان د پرمختګ او د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي.
رحمان رحیم سلام تاسو قدرمنو میلمنو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلی که خبره داده چه پا افغانستان که پتیرو تقریبا پینزو لسیزو که یو باثباته مرکزی سیستم او یو نظام نده حاکم شوی چه غده پا طول افغانستان بانده هم سلطه لدی او هم ده متوازن انکشاف لپاره اغا کومه برنامه و تگلار و استراتیجی سیدی سی اغا تدبیخ کری دا مشکل د دې باعث شوی دی چې د افغانستان د ټولنې یو مطلق اکثریت یعنی کابو او یا فیصد خلک د ځینو ارقامو پر اساس باندې محروم پاتې شي. دغه محرومیت په خپل بیا د دې لپاره زمینه سازي کوي چې د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. ما هغه مخکې ورځو کې هم یو ځای کې یو مثال وړاندې کړ. د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې هم دا ستونزه لا زیاته شوه. د افغانستان د ټولنې خلک یو ډول داسې عادت شول چې که یو پروژه یا یو پرمختګ یو بله برنامه هم راځي په هغې کې دوی باید یو خامخا یو ونډه هم ولري. که تاسو ما مثلا فرض کړئ د افغانستان په یو ګوټ کې په یو کنج کې یو چاته د غوال وشلو یو ماشین ورکوئ او ورته وایئ چې ښه دغه یو مډرنه وسیله ده، په دې سره تاسو کولی شئ چې هغه دودیز او سیستم بدل کړئ، له دې تکلیف نه خلاص شئ او په دغه آلې په طریقه باندې خپله غوا ولوشئ. نو دای به درته وایي چې اول خو دغه آله راکړه او تر څنګ یې 2 روپۍ نورې راکوئ چې زه دغه استفاده کړم. دغه سیستم متاسفانه چې موږ ته په دې شلو کلونو کې دې څه یو ډول منفي وده وکړه او په مجموع کې د افغانستان خلک سیدی در ټول پرمختګ غوښتونکي خلک دي. د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته ده چې افغانان د پرمختګ غوښتونکي دي، ولې د محرومیت د دې لامل شوی دی چې ځینې یاګانې هلته موجودې او د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ شي. په همدا ډېر لرې هم نه ځو، د پاشاهي دوره کې د افغانستان تاسو وګورئ د ښوونځیو پر وړاندې خلک خنډ نه و، د سړکونو پر وړاندې خلک خنډ نه و، خلکو نه ویل چې موږ ته سړک مه راجوړوئ. دغه څه دي چې حقیقتونه دي، زموږ د ټولنې متاسفانه په ډېر ښکاره شکل باندې ځینې وخت نه بیانېږي. ولې اوس د دې یو فرصت ته وخت دی چې دغه څه تغییر شي، افغانستان له نړۍ سره د یو مډرن هیواد په توګه او د افغانستان خلک د یو نړیوال کلي د یو عضو په توګه باندې په دې کلي باندې ورګډ شي. موږ له دې کلي نور جلا نه شو پاتې
کېدلی. په بخښنې سره، یعنې دغه خبره چې په بدلون کې په افغانستان کې د فقر د له منځه وړلو لپاره یوازې حکومتونه ملامت نه دي، عام خلک هم دي چې د دغه فرصتونو مخه بندوي.
خبر داست سید حکومتونه دي څوک؟ خدا خود هم در خلکو یو مجموعه ده، لمده خلکو راوتلی خلک دي چې بیا حکومت تشکیل کړی دی. زه فکر کوم چې د ملت جوړونې په پروسه کې چې بیا د پرمختګ او د فقر او له منځه وړل او دا ټولې کیسې بیا په هغه کې راټولېږي، یو دوه اړخیز تړون موجود دی چې په هغې کې حکومتونه او ملتونه او خلک ولسونه عام خلک دا یو مشترک رول ادا کوي. که یو طرف د دغه قضیه یا د دغه معادله منفی کیږي یا رول کمزوری کیږي، له شک پرته چې دا معادله غلطه ثابتیږي او بریا ته نه رسیږي. نو د دې ټولې مجموعی قضیه د فقر له منځه وړل دي، که د ثبات رامنځته کېدل دي، که متوازن پرمختګ دی، دا یو دوه اړخیزه معامله ده د حکومت او د ملت ترمنځ. او یو څه چې غواړم بیا هم اشاره ورته وکړم، او د دې لپاره اوس د افغانستان په حالاتو کې یو فرصت رامنځته شوی، هغه دغه زموږ د کلي او د ښار ترمنځ واټن اوس د ختمېدو یو فرصت شته. نه باید داسې وشي چې یو ځل ښار واک ته رسیږي، کلی محرومیږي او بیا کلی راځي د هغې د چپه کولو کوشش کوي او بیا ښاري سیستم او تمدن بیا له سره حاشیې ته کیږي. زه فکر کوم چې اوس د دې لپاره یو فرصت رامنځته شوی دغه واټن، چې له هر دلیل په اساس باندې چې په 2 لسیزو کې د کلي او ښار ترمنځ په افغانستان کې حاکم دی، او دا باید له منځه ولاړ شي. د هغې لپاره منظم پلان او برنامه پکار ده. دا د حکومت مسؤلیت دی چې بیا برنامه ولري او بیا خلکو ته پیشنهاد کړي، وړاندیزې کړي چې د څه په اساس، د کوم پلان په اساس او په کومو امکاناتو په کومو شرایطو باندې څه ډول دغه برنامه مخته وړلی شي. زه فکر کوم چې دغه به بیا دغه مشکل د راتلونکي لپاره یو څه راکم کړي او حل به یې کړي. او که داسې ونه کړو نو زه بیا ډېر هیله من نه یم، او بیا به دغه سیستم معکوس کیږي، بیا به ښار نه خوښوي، بیا هم دغه معادله بیا تکرارېږي او خدای دې نه تکراروي.
ستاسې په اند فکر کوئ په دغه شرایطو کې ښاریان یا کوم کسان چې په ښارونو کې وو په تېر کې واکمن وو، دوی ته به طالبان چانس ورکړي؟
ښه، داسې ښکاري چې د اوس لپاره خو د طالبانو د حکومت کومه تګلاره چې دا د هغوی د ټاکنې میکانیزم مشخص نه دی، یعنی چې دوی په کوم اساس باندې خلک ګماري معیارونه څه دي چې یو سړی پر یو پوست ترلاسه کوي؟ که معیارونه تعریف شي چې مثلا د وزارت لپاره دغه کریټیریا ده او دغه معیارونه دي، په دې اساس باندې یو کس وزیر کېدلی شي. دغه د ریاست لپاره دي او دغه د تخنیکي معینیتونو ریاستونو مدیریتونو او نورو 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 لپاره. دغه معیارونه فکر کوم چې تعریف یو څه وخت تکلی، او اوس د طالبانو خبره خو دا ده چې ګواکې دوی 20 کاله محروم پاتې شوي دي، نو اړتیا ده چې دوی هم یو څه وخت دغه تجربه وکړي تر څو دوی بیا کدرونه ولرلی شي او د حکومتدارۍ په سیستم کې بیا هغه کار وکولی شي. ولې زه فکر کوم چې کله کادر نه وي او یو یو داس څوک چې هغه په عمرو باندې نه پوهېږي، د یو ځای وخت ترلاسه کوي، هغه بیا سیستم ورسره خرابوي. نو که کله معیارونه رامنځته شي او وخت دې دی چې دغه معیارونه وټاکل شي، بیا افراد ډېر مهم بحث نه دی چې موږ د ښار کس ټاکو که د کلي کس ټاکو. هغه معیار او سیستم به پخپله کس ګماري چې یو سړی دغه وړتیاوې ځانګړنې ولري، دغه به دا دنده ترسره کړي، او که دا ځانګړنې ونه لري نشي ترسره کولی. نو زه فکر کوم چې طالبان پخپله هم په دې پوهېږي چې د حکومتدارۍ د پرمخ وړلو لپاره یا د مخته بیولو لپاره باید دغه معیارونه موجود وي، او کله چې اعلان شي نو بیا به خلک هم پرې قضاوت وکړي چې دغه معیارونه کافي دي او که نه دي. خو تر اوسه پورې نو داس خاص څه زه نه وینم.
مننه، تاسو ته به بیرته راوګرځم. شیرزا صاحب، که تاسو راته ووایاست، تاسو مخکې بشری مرستو ته اشاره وکړله چې ډیری پر سیاسي مسایلو باندې سواری دي، او په ځانګړې توګه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي، دوی یوازې بشری مرستې نه راوړي افغانستان ته، بلکې هغوی خپل سیاسي موخې او اهداف لري په افغانستان کې. کلم چې زموږ اوریدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی، دوی له نړیوالو سازمانونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د دې په ځای چې بشري مرستې وکړي، وړه غوړي لوبیا دا مواد خلکو ته توضیح کړي، وایي چې په زیربنایي پروژو د سرمایه ګذاري وکړي. ستاسې په ان باندې دغه نړیوال سازمانونه څونه اراده لري چې واقعا په افغانستان کې زیربنایي کار وکړي؟
است افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، لکه چې د پاسای موبایل د جلسات هو بخې هغه هم تشریح کړه. افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، خو دلته استخباراته نه غولي چې افغانستان د فقر نه ووسی. تر څو چې افغانستان خلک په فقر ووسی، دوی بلیګوي ده، دوی نشي کولی چې د استخباراتو د پلانونو لپاره یو خنډ شي. دوی به همداسې په فقر ووسی، دوی محتاج ووسی، کنه نو که دوی پر اختیا دا خبرې او دا گزارشونه چې دوی نشي که د صداقت او د بشر د حقوق بشر لخوا د خاطر وي، او که دوی ډیر صادق وي رښتیا، ډیر 40 کاله جمهوریت دوره ډیره ښه دوره و، ډیرې پیسې هم راغی. تاسو وګورئ چې ډیر منجوګانې و، ډیر موسسات و، او ډیر پیسې هم راغلی، ډیر پیسې هم راغی، خو دوی زیربنا ته هیڅ ونه کړله. یو مثال در کوم، د ایران د غزاره جنراتورونه اسماعیل خان واخیستله په 220 میلیون ډالر، خو سروي چې کلي و هغه وخت زما په یاده په 300 میلیون ډالر یو بند جوړېدله چې د افغانستان د خاص د کابل ښار د خالیانو د برښنا مشکلات حل کړي. دوی په 220 میلیون ډالر ایران د خوښولو دپاره هغه کار وکړله چې یو لوی ملي خیانت و، خو 300 میلیون ډالرو باندې یو بند جوړ نه کړله. همداسې نور ډېر زیات قصې دي. دی پسې د دې کارونو تر شا هماغه استخباراتان ده، د ګاونډیانو استخباراتونه ده، د دغه کوم کسان چې افغانستان کې واکمن شوي وو، د دې اړیکې وو هغه هیوادونو سره، که اسماعیل خان و ایران سره، بلې پاکستان سره، بلې امریکا، چین، حتی آسیای میانه، هر خواته دوی تقسیم شوي وو. اوس هم همدغه خبره ده، اوس هم د استخباراتان نه غواړي چې افغانستان خلک آرام شي. ډیره پیسې په دریم یاشتم کې، په دریم کالم کې ډیره پیسې راغی. اوس تازه اتحادیه اروپا 9.8 میلیون یورو وعده وکړه چې د ښځو د پرمختګ لپاره موږ دغه برست افغانستان ته لیږو. چین، ایران، روسیا، هر هیوادونه همداسې مرسته اعلان کړې ده او لیږلې ده. دا پیسې چیرته شو؟ کومه
ښځه بخښنه سر ستاسې په ان باندې د عام افغانان ترمنځ دغه پوهه څومره موجوده ده چې د بشري مرستو په نوم باندې راغلي پیسې یا افغانستان ته ټولې راغلي پیسې یو ډول استخباراتي لوبه ده او واکمن نه غواړي د افغانانو په ګټه باندې وکاروي؟ څومره دا پوهاوی د دوی ترمنځ شته؟
بالکل همدا خبره ده محمد کې مویل چې کوم پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم راځي د بشري مرستو په خاطر په نوم راځي دا استخباراتي لوبې لپاره راځي. دوی دغه پیسې او دغه مدنیات چې اوس استخراج کېږي خرڅ کېږي او دغه بالکل یو زمینه مساعد کړې ده. چین هم درته راځي قرارداد اخلي، ترکیه هم اخلي، ایران هم اخلي، پاکستان هم اخلي، روسیه هم اخلي، آسیا میانه هم اخلي. دوی چې ګوره چې ازبکستان یو مسجد یو مدرسه په بلخ کې جوړوي څه شي دپاره؟ خو یو مسجد جوړوي د مسجد په ځای ډېره بیا هغه 100% نور مدنیات دوی باسي. دغه یو زمینه مساعد کړې ده څه شي دپاره چې دغه کوم تروریستي ډلې چې په افغانستان کې شتون لري د طالبانو تر څنګ دی تقویه کړي. د دې هغه ټولو برنامې پسې استخباراتان ده او د میلمه د خبرو په اساس چې مخکې وایي چې و د کلي خلک ده او د ښار خلک نه، مخکې جمهوریت دوره او هغه نه مخکې هغه هم د ښار خلک نه و. او اوس چې دا کوم خلک ده دام د کلی خلک نه ده. هغه هم لوی استخباراتونو سره اړیکې درلوده، دوی هم لوی استخباراتونو سره اړیکې لري. دوی رښتیا هغه رښتیا د ښار خلک نه و او دوی رښتیا د کلی خلک نه و. د کلی خلک او د افغانستان د ښار خلک د قدرت نه، د مسؤلیت نه، د هر څه نه لرې پاتې شوی ده. موږ ولیده په جمهوریت دوره کې بس یو ولی یو ځای نه تبدیلېده بل ولایت ته، یو وزیر د یو وزارت نه بل وزارت ته. همدغه لوبه همدغه سیستم اوس هم را روان ده. د طالبانو چارواکو سره ډېرې پیسې دي لکه چې د جمهوریت چارواکو سره و. عام خلک اوس هېڅکله عام خلک حکومتونو سره نه و، نه مخکې نه اوس. او عام خلک ده چې که موږ عام خلکو ته ملامت وکړو، عام خلکو دومره ځپل شوی ده، دومره بیچاره شوی ده چې دوی د فقر د وجې نه اواز پورته نشي کولی. او دغه برنامه چې دوی افغانستان خلک په فقر وساتله، د دوی دغه پروګرام او دغه پلان ډیر کامیاب و. په 40 کالو کې چې په 40 کالو نم زیات شو ته افغانستان خلک هم داسې په فقر ساتل شوی ده.
شیرزای صاحب، په بخښنې سره دلته بله پوښتنه هم را پیدا کیږي. په بخښنې سره شیرزای صاحب، کله چې لام افغانانو پوښتنه کوي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه باندې، که دوی ته ووایي چې ولې تاسو مظاهرې نه کوئ، ولې نه پرېږدئ چې لاړ شي په سړکونو باندې د ښځو حق غواړي، د نجونو حق غواړي، وایي چې موږ کار کوو، کله چې بیا د کار مسله راپورته کیږي، د ډوډۍ مسله راپورته کیږي، سازی پان ولی بیا افغانان خپل د حق نه غواړي؟ یعنی په دې برخه کې دوی په کافی اندازه ځپل شوی دي چاته که چیرته د دوی د خلې نه کپ اخیستل کیږي د هغې لپاره هم غږ پورته نه کړي؟
تاسو وګورئ، جمهوریت دورې نه یو څو خاطرې موږ لرو. یو ځای د جنبش روشنایی په نوم هلته د مزنګ کې خلک مظاهره وکړله، یو بنتاری ولیږله، څومره خلک هلته شهیدان شو. دغه ویر لري خلک، او دغه اوس چې کوم خلک خپله خبره په سمت او رکاره نه وایي، خو ویره ده، هلته یو وحشت ده. نو د وحشت په مقابل کې په یو وحشت حاکمیت کې خلک څه وایي؟ وایي چې اوس هغه وخت چې طالبان لري و چې یو انتاري لیږله هغه مظاهرې ختمه کړه، اوس خو طالبان ده، اوس خو بشکې زل ده، او همغه واسکتونه دوی خو په سم د لاسه توفنګ هم ده، او دوی رحم هم نه لري. یو ځلې فایل کې خلک ویریږي، دومره خلک ځپل شوی ده چې تاسو وګورئ چې نور څه پرېږدئ چې دغه درې نیم کاله ده، هر کور کې کم از کم دوه درې د دوی نجونې ده. انجونې په کورونه بنده، ښځو په کورونه بنده، دوی کور نه نشي وتلی. دوی چېرته څه میلې د پاره ورشي په لاره کې دوی درئ و چېرته ځي که ورته وایي میله لرو بېرته یې ګرځئ. د خلک د خپله ښځه اختیار نه لري، د خپل لور اختیار نه لري، او نشي ویلی چې ولې زما د زما د لور د زده کړو مخنیوي کوي. څوک دومره یې چې هر کور کې که درې لوریانې په کورونه بنده، هماغه نارینه هم ده، ورونې هم شته. هر کور نه چې دوه درې کس ووځي، یو ځلې په سړکونه ووځي، یو ورځ طالب نه پاتې کیږي. خو دغه خلک دومره ځپل شوي ده چې د خلکو هغه جرات دوی نه نیولی ده. خلک ویریږي، یو وحشت ده. دوی خو یو سمدلاسه یو انتحاني دوی منځ کې بلیږي. نو خلک په دغه وحشت کې څه وایي؟ کار نه شي ویلی چې موږ کار کوو. کوم کار؟ په افغانستان کې د نیم کال د جمهوریت وخت کې هم همداسې بیکاري و، خاص به اخر وختونو کې. او دغه درې نیم کال ده چې خلک محمد کې وایي چې خلک دوه درې وخت ډوډۍ ته احتیاج ده، ډېر ټول خلک په کورونه بند ده. نو په دې حالت زه عام خلک نه ملامتوم، په دې چې عام خلک د حکومتونو نه لرې ساتل شوی ده. او دا د دغه لوبو تر شا لوی استخباراتونه ده چې د خپل ګټو دپاره خلک په فقر ساتلی ده، او حکومتونه هم ته وایلی ده لکه جمهوریت دوره او دغه اوس ډیر نیم کال خلک حکومتونه وایي دا چې وطنم کاکا استخباراتان لپاره تاکل شی وو هم دغه وظیفه وو چې خلک په فقر وساتای چې خلک استاسو په مخالف
مننه کور ودان چې زه ست تاسو به تر اوریدونکو را سره ده نو مور ته وخلې کوم زما اړ کې نیولې ده
سلامونه تا او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خلاصه جو د شنو جوړ به
مننه کور ودان تل سب ستړی مشي هلمند په خیر راغلی تل سب کې څه تفسیر لري لنډې راتوي یا څه پوښتنه
مننه خدای دې خوشاله کړي پر دې سال پور کې موضوع خو د دې موضوع د خود د تاسو په منلو چې موږ شونځي پر موضوع باندې خرجاني بس وکړي نو زه به دا د دې پر موضوع باندې کړه صفه شي په لندو خپل نظر سره شریک کړم
مهرباني مهرباني
قربان صاحب خرجاني لکه نرمونو چې اشاره وته کله پیسې نکونو د مشکلات ډیر سخت مثال د خبرې د تداسې دیواد لکورنۍ څخه خرجاني خصوصا په دغه جنوبي ولسوالۍ لمن لکه ګرمسیل خانشین دی شو پدې کې ډېر دیواز لیکورنې ستا پر دې سال خورکړي دلته یو موسسه ده د دبليو پی په نامه باندې نو مخې کلو کې دلته د دیواز لیکورنې ته صنعت شي ورکوي لکه غوړي او مثال دالو دغه وړه د شانې ورکول او سم ورکی خورجان خو سه دې مثال د خبرې خپل مرستې ته میکړي دي زموږ د دوه انجنيران څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د سیمو ته دی پاملر نه وکړي خورجان خصوصا پر مړو تجارانو باندې پر دې سال خورکې ما دغه ژغ دي په خو به د زموږ مړو تجارانو د دیواز لیکورنې ترڅنګ ولاړو خورجان کنه تمرسي دور سره کول نه پوهېږم چې دا دنیا ډېر خوښه سو کته واجه ده نو زما پر خپل خلکو باندې د افغانانو باندې دغه ژغ دي چې راسي یو د بل کومک سره وکړو کوم چې یو د بل کومک پر دې سال خورکې خپل افغانان خپل په منځ کې سره وکړو ته باور وکړي چې نړیوالو مرستو په ضرورت نه نسبي ده نو دا زما د ټول هیوادوال ته خورجان غوښتنه ده چې مثال د خبرې پر بل باندې رحم تر هم سره وکړو ان شاء الله دا مشکلات خپل سره حل شي د خیره
ډیره مننه کور دی ودان په دې هیله چې کوم کسان چې ستاسو غاغور یا غوي پر دغه خبرو باندې یو څه مالو کړی او یو بل ته د مرستې لاس ورکړي کبل اوریدونکو نه وی دودیال صاحب ته باور شو دودیال صاحب کته سره ته وایست د رسمیت نه پیژندلو مسله د طالبان حکومت لا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او کوم کسان چې ازادي رادیو سره خبرې کوي دوی وایي چې طالبان پر رسمیت پیژندل شي د افغانستان اقتصادي ستونزې به یو څه هواري شي ساسې پان واقعنا هم داسې کېدلی شي
ولین کچری دا موجود حاکمیت پر رسمیت پیژندل شي په اول قدم کې به د غزمنګ بانکي انتقالات د موږ بانکي سیستم باندې نړۍ سره برابر پرته سم شي او دا په اقتصاد باندې ډیر تاثیر کوي مستقیما تاثیر کوي موږ د تجارت په وضعیت باندې موږ د پیسو په ثبات باندې او د مالی انتقالات دا اسانه کیږي فعلی تجارت متاسفانه داسې تقریبا مشابه د یو بارتر تجارت سره هغه هم د نژدې منطقې سره ځکه چې بانکي مسایل خو داسې دي چې دغه نړیوال رسمیتوب او دا روابط ایجاب کوي او هغه وس نشته دي نو که دا موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي دوی به ګوندې یو څه خپل ځان هم ښه کي اصلاح به کړي جګه شیرزي صاحب د استبداد او اختناق نه ډېر شکایت وکړي نو دغه به هم برف شي او دغه دنیا سره تعاملات ورور ورور د سیاسي کشمکش هم بیرته نرمیي ورور دغه تضادونه د دواړو طرفونو کې لري یو بل نه پردیتوب او لریوالی دا سره نږدې کوي نو خلک هم بیا په دې صورت کې یو څه ناڅه د رواني لحاظه احساس کوي چې وضعیت مخ په ښه کېدو ده کله چې ملت د رواني لحاظه څه شي سرمایه‌دار هم ډاډه شي چې حاکمیت په رسمیت وپېژندل شو او دغه تعامل په خپله بیا یو ښه کلمه ده یو فضا رامنځکی نو امید شته د حالات به ښه شي خو اوس مشکل دا ده چې دغه رسمیت پیژندل لپاره څه شرایط دي اوس دغه شرایطو باندې که توافق وشي دغه مسله مخکې ده
همدا به د شهاب صاحب نه وپوښتو شهاب صاحب اوسنیو شرایطو ته په کتو باندې لکه څنګه چې طالبان روان دي بندیزونه وضع کیږي او د نړیوالې ټولنې هغه شرطونه چې طالبانو ته مخې ته ایښي دي تر ټولو برجسته ټکی پکې د ښځو حقونه او ټولګډونه حکومت دی دغه وضعیت په کتو باندې د دې احتمال شته چې طالبان پر اتلونکو کلونو کې پر رسمیت پیژندل شي او د افغانانو دغه فقر چې ده د بیوزلي چې ده دې ته یو څه د پای ټکی کې خودل شي
مسله دا ده چې په افغانستان کې اوسنی حاکمیت د نړۍ کوم لید چې اوس ورو ورو راوځي هغه د یو حکومت په توګه لید نه دی تاسو په امریکا کې د بارنوي چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې وي کتلي کله چې سوریه کې کوم تغییر رامنځته شو نو ډېرو نړیوالو خپل دریځ روښانه کړ او اکثریت ویل چې له افغانستان نه له ځانه افغانستان مه جوړوي د سوریه حاکمانو ته خبره دا وه نو دغه معنا دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه د سیستم او حاکمیت د حکومت په توګه د کتلو نظریه لا هم په نړیوال سټیج کې کمزورې ده. نو زه فکر کوم چې هغه شرایط چې د رسمیت پیژندنې لپاره اړین دي، د هغې لپاره تر اوسه اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. البته دا د نړۍ له دیده او د افغانستان د کور دننه دید خو دا دی، یو لیدلوری دا دی چې هر څه شرایط برابر دي، حکومت شته، حاکمیت موجود دی. هغه اساسي لوی شرطونه چې دي، یو جغرافیه ده، چې په یو جغرافیه کې یو حاکمیت موجود وي چې په ټول مملکت باندې د هغې هغه حکومتونه وچلیدلی شي، د خلکو فیصلې پکې انعکاس شي، د خلکو غوښتنې پکې انعکاس شي. دا اوس په کور دننه پوره بلل کېږي، لیکن د سیمې او نړۍ له لید نه دا پوره نه دي. زه فکر کوم چې د دې لپاره ځینې ګامونه اړین دي چې واخیستل شي، او تر ټولو لومړی مسله خو چې یادولی بیا هم ضرور نه ده، ځکه دا د هر افغان غوښتنه ده او هر یو پرې پوهېږي. هغه د افغان میرمنو د تعلیم، زده کړې او د کار حقونه دي چې له دې سره نړۍ حساسیت لري، او له شک پرته چې دا نه یوازې د نړۍ غوښتنه ده بلکې د افغانانو خپله غوښتنه ده. نو زه وایم چې اول هغه څه چې د افغانانو خپلې غوښتنې دي هغې ته باید رسیدګي وشي. پاتې شوه د ټول ګډونه حکومت خبره. د ټول ګډونه حکومت مسله دا هم اصلا یو واضح تعریف نه دی چې ټول ګډونه نه موږ څه غواړو. ټول ګډونه په نوم باندې موږ متاسفانه بدې تجربې لرو، په تېر جمهوریت کې هم او پخوا هم. د مجاهدینو حکومت هم ټول ګډونه یې جوړه وه، اخر یې په کورنۍ جګړه واوښتل. په 2014 انتخاباتو کې هم ټول ګډونه حکومت وسې، کله هغه ائتلافي حکومت رامنځته شو. متاسفانه افغانستان نننی بحران هم د همغه تېروتنو د ورو ورو زیاتېدو نتیجه ده. نو زه وایم چې د ټولو ګډونه حکومت تر عنوان وړاندې باید د افغانستان لپاره د یو سیستم تعریف وشي چې موږ په افغانستان کې څه ډول یو سیستم غواړو. بیا د ټول ګډونه او نه ګډونه حکومت په هغې کې په خپله تعریفېږي. اوس خو خبره دا ده چې طالبان واکمن دي. زما پوښتنه همیشه له خپل دوستانو سره هم په مجلس کې دا ایسې ښه که احیانا یو ورځ داسې پېښېږي چې د طالبانو یو مشر ته یا اوسني هغه ته د دوی ملا هیبت الله خان ته کوم مشکل پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، د بل بدیل د انتخاب هغه میکانیزم څه شی دی، خلک به څنګه دغه خپل رهبر ټاکي، دا خو نشته. نو کله چې یو سیستم موجود نه وي بیا خلا رامنځته کېږي، او متاسفانه افغانان د خلاو په تجربه کې بیا منفی لوري ته ډېر چټک حرکت کوي، ځکه نه د ملت جوړونې په برخه کې هغه اړین اقدامات ترسره شوي دي او نه یو داسې قوي سیستم شته چې دا هر څه مدیریت کړي. نو تر هر څه وړاندې د ټولګډینو حکومت په عنوان کې باید پر یو سیستم باندې موافقه وشي. که تاسو د امریکې د ځینو چارواکو خبرې مو اورېدلې، چې د هغوی نظر ځکه مهم دی چې د دوحې تړون د تطبیق خبره کوي، او د دوحې د تړون په مادو کې یوه ماده یې دا وه چې افغانستان باید تر بین الافغاني خبرو وروسته یو اسلامی نظام ولري. نو هغه نظام په هغه حد کې تعریف شوی و چې یو اسلامی نظام باید ولري. نو زه فکر کوم چې د دې هم یو څه وضاحت اړین دی. او پاتې شوه دا خبره چې که په رسمیت وپېژندل شي نو په اقتصاد به حالات تاثیر ولري او کنه. زما باور دا دی، او دا یو علمي خبره ده، چې اقتصاد او سیاست دوه نه جلا کېدونکي پدیدې دي. سره اقتصاد سیاست سره تړلی، سیاست اقتصاد سره. کله چې ته یو ښه منظمه سیاسي لید ولرې، سیاسي اړیکې ولرې، سیاسي راشه درشه ولرې، نو ستا اقتصاد ورسره وده کوي. او که ته چیرته په سیاسي اقتصاد باندې لحاظ باندې کمزوری، اقتصاد کمزوری دی. او اقتصاد او سیاست بیا له نظامي پلو سره تړلی دي. که ته دغه دوه قوي ونه لرې، ته یو قوي اردو نشې لرلی، یو قوي نظامی ځواک نشي لرلای. او دا د نړۍ هغه د اساسي غوښتنو نه همدغه درې شیان دي، که یو هیواد د مملکت د یو هیواد په توګه ظهور کول غواړي او د دې نړیوال کلي جز ځان بولي، نو په سیاست، اقتصاد او نظامی ځواک کې باید همزمانه پرمختګونه ولري. او د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس دغه سوکالي چې اوس په افغانستان کې شته، یا د جګړه چې درېدلې ده، دغه په خپله یو فرصت ښیي چې دلته یو فرصت موجود دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
شهاب صاحب، په بخښنه سر، ستاسو د خبرې هدف زده کې چیرې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، د دوی حکومت رسمیت پیدا کړي، خو کومه خبره چې اوس دوی کوي دغه بندیزونه چې وځه کړی دي ته پکتو باندې دوی یو سیاسي لیدلوری کوونه لري اقتصاد ودنه کوي
لسره نه کوي یعنی که سیاسي لیدلوری موجود نه وي نه واز دا چې اقتصاد به وده ونه کوي بلکې نور به منفي خواته ولاړ شي او د فقر را گراف چیز مو پټول نه کشته دا به نور هم منفی ته ځي د بیکاری کچا به نور هم لوړیږي کډوالی به له هیواد نور هم زیاتیږي او هغه پرمختګ چې اړین دی هغه به نه ترسره کیږي تاسو وګورئ نړۍ اوس ډیر په سرعت مخته روانه ده موږ نه یوازې دا چې دغه سرعت نشو ورسره تای کولای دغه منډه ورسره اخیستلی نشو بلکې شاته روان یو که د یو مملکت اقتصاد په خپل حال هم پاتې کیږي دا په خپله منفی خواته تګ دی ځکه هغه باید وده وکړي او دغه ټول فکتورونه زه اقتصادي مسایلو باندې ډېر نه پوهېږم خو دا انفلیشن دا ټول ورسره محاسبه کیږي که یو مملکت پرمختګ ونه لري اقتصادي وده ونه لري هر کال یې د جی ډی پی یا ګروت ډومیسټیک پروډکټس چې دي یا د عوایدو مسله چې دا پورته لاړه نه شي نو دا خپل شاتګ دی یعنی سابل پاتې کېدلم د هیواد لپاره خپل به ګټه خبره نه ده که تاسو د افغانستان د درې کلونو پراختیایي اوادي بودیجه وګورئ په دې کې کوم د پرمختګ تغیر نشته 2.2 میلیارد ډالر دی که زمار قم سمي خدای وکړي سمي دا صحیح هغه نه دی محاسبه نه ده دا څو کاله همدا یو مسله روانه ده په درې کلونو کې حداقل یو څه پرمختګ کرانغی نو سیاسي تګلارې سیاسي فکر او سیاسي راشه درشه د اقتصاد زړه دی او د دې لپاره باید کار وشي او زه هیله لرم چې په طالبانو کې هم دغه فکر لا زیاته وده وکړي او دې ټکي ته لا زیات متوجه شي تر څو افغانستان هم د یو محروم هیواد په توګه نه بلکې حداقل د یو هیواد په توګه په نړیوال سټیج خپل غږ او خپل نظر
ورکړي. مننه کور ودان شیرزه صاحب تاسو را ته وایست خبرونه وخت کم پاتې دی که خبرونه راټول کو په دغه ډول شرایطو کې چې د افغانستان سیاسي وضعیت په اقتصاد او اقتصاد په سیاسي وضعیت پورې تړلی دی عام افغانان څه کولی شي خپله
کوم چې عام افغانان نه دومره ځپل شوی دی چې عام افغانان خپل غږ هم نوچته یي ځکه چې دلته استخباراتي لوبې ده او دغه استخباراتي لوبه کې طالبان ډېره مستقیم ونډه لري او طالبان د استخباراتانو په اشاره افغانستان خلکو سره چلند کوي مخکې د مشروعیت خبر وشو تاسو وګورئ جمهوریت وخت کې هم مشروعیت و خو موږ ولیدله چې فقر ختم نه شو ډېرې پیسې هم راغی بیا هم فقر ختم نه شو اوس هم که طالبان دوی دا خبرې کوي د میډیا د لارې نه چې مشروعیت دغه د فقر عامل مشروعیت ده که مشروعیت دوی هم پیدا کړي لکه چې میلمه وویله بیا هم چې دوی افغان خلکو افغانانو خلکو باندې دوی اعتماد ونه کړي دوی چې د نجونو دپاره د زده کړو او د کار زمینه مساعده نه کړي عام افغانانو ته اجازه ورنه کړي چې هغوی د افغانستان په سیاست کې دخیل وي که دوی نور قومونو دپاره دوی اقوام د ملیتونو دپاره ونډه ورنه کړي نو به دا نښه کېږي نور هم خرابیږي خو دوی یو بانه اخیستې ده چې فقر مشروعیت د فقر سبب شوی ده دوی که وګوره که 9 میلیارد ډالر چې هغه هم د پښتوانه د افغانستان د پیسې پښتوانه ده کې نه پیسې هم نشته که دغې نه هم درې نیم میلیارد یا زیاد شو شپږ میلیارد پاتې ده خو په دغه درې نیم کالو د 40 میلیارد ډالر او نه زیات یوازې امریکا لیږلی ده
څومره د مادنه مننه شیرزه صاحب چې دودیال سپتمبر شم لند دودیال صاحب له تاسو یو رم فقط یوازې یو دقه وخت لرو که تاسو راته وایست که چېرته طالبان د اقتصاد په برخه کې کدرونو ته لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه ځای ورنه کړي د افغانستان اقتصادي پالیسي ورته جوړه نه کړي دوی کدرونه هم نه لري د افغانستان په کوم لور روان دی لند راته وایي
اوسنی وخت چې ده د تخصص سالاری دوره ده دلته مسلکي مهارتونه او تخصص اساسي رول لري هم په عامه اداره کې هم په تولیدي سکتورونو کې هم په خدماتي سکتورونو کې تر څو چې تخصص نوي او مسلکي مهارتونه په کار وانه چوو هغه ټکنالوژي او هغه وسایل ورسره په کار نه لویږي پلانونه او برنامه به ورته موجوده نه وي ورته جوړه به نه وي نو د هیڅ نوع پیشرفت خبره نشي کېدلی نن ورځ کلیدي اصطلاح تخصص واکی ده او دا چنین نه کیږي
ډیر زیاته مننه لتاسو ټول قدرمنو چې راغلی په پروګرام کې مې پروګرام کوم را سره ګډون وکړه. د سیاسي چارو شنونکو قریب رحمان شهاب، د اقتصادي چارو په نصر احمد شیرزی او پوهاند بشیر دودیان له نړۍ مننه چې راغلی تاسو ما سره په پروګرام کې ګډون وکړو. وخت مو پرې خوده او خبرې مو را سره وکړي. اوریدونکو له تاسو چې زنګ مو وهلی وو او موږ نتوانېدو ستاسو اړیکې واخلو، هم نړۍ مننه هغوی چې پروګرام مو اورېده، له تاسو هم مننه. اوریدونکو که چیرې پروګرام مو نه وي اورېدلی، کولای شئ زموږ پر فیسبوک پاڼه چې پته یې ازادي راډیو facebook.com دی هلته پیدا کړئ. همدارنګه کولای شئ زموږ پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو .com ده هلته یې له سره واورئ. او همدارنګه کولای شئ د موضوع ارتباط باندې خپلې تبصرې هم راته په کمنټونو کې پرېږدئ. او که غواړئ چې په راتلونکو اونۍ کې ستاسو په خوښه موضوع وټاکو، تم دې پروګرام په کمنټونو کې کولای شئ راته خپل نظرونه پرېږدئ. موږ به روانه اونۍ ستاسو په خوښه تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې موضوع وټاکو. په دې پروګرام کې نظر صاحب راغلی دی. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.